السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه اوریدلی شئ، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د بشري حقونو د سار سازمان په هرات کې پر شیال مونځ کوونکو وروستی برید غندلی او په مذهبي لګکیو د دغه ډول بریدونو پر دوامې اندېښنه ښودلې. په یو بل راپور کې به واورئ چې نن د مې دوهمه د القاعده شبکې د مشر او بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو دیارلسمه کلیزه ده. دا چې دغه شبکه اوس مهال په څه وضعیت کې ده، په افغانستان کې حضور څه ډول دی، په دې اړه یو تفصیلي راپور وړاندې درته لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې خزینه خبریالان وایي دغلته دوی ته کار کول داسې دي لکه له ماینونو ډک ځمکه کې چې ګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د خزینه خبریالانو دغه خبرې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا جمعه د مې په درېیمه لمانځل کېږي خپرې کړي دي. د عاطفې په نوم یوې افغان خبریالې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ته ویلي دی په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر کې کار کولو سره خطر په ځان منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د څه ډول خطرونو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې یو شمېر ښځینه خبریالان لا هم په افغانستان کې د مبارزو په توګه پاتې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو ګڼو خبریالانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بیان له ازادۍ محروم دي او د ژورنالیزم له اصولو سره سم کار نشي کولی. اروپای ټولنه له افغانستان سره د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې او له زیانګالو ښځو سره د 15 میلیون یورو مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارژ دافیر رافایلا یودی چې پرون چهارشنبه پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې برخه کې یوه موافقه د آسیا د مرکزی آسیا منځنی ختیځ او د پاسفیک حوزې د څانګې مشر پیترس اوستوبس افغانستان ته په سفر کې لاسلیک کړي. د یودی چې په خبره دغه مرسته د سیمه ایزو ټولنو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي دا پروګرام هر سهار په افغانستان کې له ولکه زیاتو نجونو او هلکانو ته خورا مقوي خواړه برابروي چې له دوی سره مرسته کوي تر څو فعال پاتې شي او ښه زده کړه وکړي. ډبلیو اف پی د ښوونځیو د ماشومانو ته د مقوي خوړو خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 8مه په یو بیان کې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې به په دې هیواد کې په سخت خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د زخت زیات کمښت له امله په افغانستان کې حیاتي بشري چارې محدودې شوي. اوچا وایي که څه هم په افغانستان کې عملا تاوتریخوالی کم شوی، خو دې هیواد وګړي سخت بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا د اټکل له مخې روان 2023 کال کې به 3.2 میلیونه کسان بیړنۍ مرستې ته اړتیا ولري. د قطر هغه لوړپوړی چارواکی چې د افغانستان د پخواني حکومت په مهال د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی و، په حق کې د حکمیت د نړیوالې دایمي محکمې غړی ټاکل شوی. په حالان کې د قطر سفیر مطلق بن مجید القحطانی چې مخکې له تروریزم سره د مبارزې او د شخړو په هواري کې د منځګړیتوب لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، په 2006 کال کې د خپلې دندې پر مهال د سولې د خبرو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د پلاوي پر غونډولو کې د منځګړي رول درلود. په همدې کال کې د قطر د هڅو په نتیجه کې متحده ایالاتونه او طالبانو په دوحه کې یو تړون هم لاسلیک کړ. ښاغلی القحطانی د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه قطر ته په ډله ییزه توګه په ګډوډۍ کې د خلکو د لیږدولو پر بهیر هم څارنه کوله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیلي چارواکو سره په لیدنو کې ویلي چې اوس وخت دی چې په غزه کې اوربان ټینګ شي او د حماس لخوا اسرائیلي یرغمل آزاد شي. ښاغلی بلینکن پرون چهارشنبه اسرائیل ته په سفر کې په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره چې له پایله یې نږدې 2 میاشتې تیریږي هڅې تیزې کړې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه اوریدلی شئ، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په سر کې به راشو دې ته چې د بشري حقونو د څار سازمان په هرات کې پر شیال مونځ کوونکو وروستی برید غندلی او په مذهبي لګکیو د دغه ډول بریدونو پر دوامې اندېښنه ښودلې. لدې سره هم حاله د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دافری ویلي افغانان حق لري چې خوندې فضا کې عبادتونه وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د غبرید چې د دوشنبه پر ورځ شو مسؤلیت منلی. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر جماعت د برید په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې طالبان د دغه حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. اغلی عباسی بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې طالبان نه دي توانېدلي چې مذهبي لږکۍ وساتي.
حمله کې روز دوشنبه په مسجد
د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یو جماعت د دوشنبه برید د داعش لخوا د هغو هدفي وژنو سلسله ده چې په افغانستان کې شیعهګان او هزاره لږکي په نښه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په 2022 کال کې د دغو حملو په اړه یو مفصل راپور برابر کړی و. هغه مهال زموږ شواهد ښودلی و چې له هغه مهال چې طالبان بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې داعش پر هزارهګانو او شیعهګانو د لږ تر لږه شلو لویو حملو مسؤلیت اخیستای چې په نتیجه کې له ضرورتیاتو کسانو ته مرګ جوړ لاوخته
نفر کشته او زخمی ساختن.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دافری کرن ډیکر هم په هرات کې د شیعهګانو پر جماعت دغه برید غندلای دی. اغلی ډیکر پرون چهارشنبه په ایکس پانه افغانی ټویټر کې دغه پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلی او ویل دي چې ټول افغانان حق لري چې له ویرې پرته د امن په فضا کې عبادت ترسره کړي. په دغه حمله کې چې د ګزاري ولسوالۍ د شهرک د سیمې پر جماعت شوی او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستې وتنه وژل شول. د دغه برید غندنې په ترڅ کې د اسلامي همکاري سازمان هم په هرات کې دغه برید غندلی او د طالبانو له چارواکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو د وینې تویدو د مخنیوي لپاره زیات څه ترسره کړي. دغه برید عاملان په نښه او عدالت راکاږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په هر کچه تروریزم د غندنې وړ دی. له دې مخکې ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو هم دغه برید په کلکه غندلی و. له دې سره هم مهاله د هرات د شیعهګانو عمومي شورا د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د دغه پیښې عاملانو ته سخته سزا ورکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې دغه برید وحشانه بللی او ویلي دي هغه د افغانانو د خفګان سبب شوی دی. دا اول وار نه دی چې په هرات کې شیعهګان د داعش په برید کې په نښه کیږي، بلکې له دې مخکې هم په دې ولایت کې په څو بریدونو کې شیعه لږکۍ په نښه شوي وې. د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې پټن ځایونه نه لري، خو په افغانستان او سیمه کې داعش د خراسان څنګه فعالیتونه د ایران او روسیې په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
نن د می دریمه د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن د وجل کېدو د لسمه کلیزه دا وړاندې را سره پات شي. په دې خبري مجله کې درته یو تفصيلي راپور لرو چې دغه شبکه اوس په حالت کې ده او په افغانستان کې حضور لري کنه. په دې اړه درته راپور شته، خو اوس راځي یو بل موضوع ته. د وی نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې تر 500 زرو ډیر به سرپرسته کډوال ماشومان لا درک شوي. دا څېړنه چې له پولي هاخوا خبريالانو په همکارۍ د په اروپا کې د لادرکشو ډلې له خوا تر سره شوې خي چې په هارو دریو ورکشو ماشومانو کې یوې د افغانستان وګړي دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لار کې د ورکشو افغان ماشومانو خپلوان وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان په وروستیو کلونو کې د افغان ماشومانو د ناقانونه کډوالۍ د زیاتوالي لامل اقتصادي ستونزې ګڼي. تفصیل سنا کاکړه ورو.
د وی نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې یو 500 سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. دا څېړنه د پولي هاخوا خبریالانو په همکارۍ د اروپا کې د لادرک شویو ډلې لخوا او د شاوخوا یو دېرش اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوی چې 2021، 2022 او 2023 کلونه پوښې ښیي چې په هرو دریو ماشومانو کې یو یې د افغانستان دی. نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د له درک شوی ډلوی اصلي شمیره خی تر دې هم لوړوي، ځکه چې د قضیو پاړه کافی اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو پاړه معلومات نه راټولوي. دغه څېړنه چې د ورک شوی ماشومانو د اصلي هیواد جنسیت او عمر له مخې ګروپ بندي شوی، دا هم زیاتوي چې په ډیرو دریو کلونو کې هر ورځ شاوخوا 40 ماشومان اروپا ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. د پوروپا کې د لادرک شویو ډلې د څېړنې له مخې ایټالیا او اتریش د ورک شویو کډوال ماشومانو تر ټولو لوی شمیر ثبت کړی، او بیا وروسته په ترتیب سره بلجیم، آلمان او سویس د دې مواردو د ثبت لوړ شمیر لري. د پوروپا کې د لادرک شویو ډلې سرمنشي اخیلی ون پوروپا کې د دې شمیر بې سرپرسته کډوال ماشومانو ورکېدل ټکن ورکوونکی او د اندېښنې وړ بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تلولو په لاره کې د یو شمېر لادرک شویو افغان ماشومانو خپلوان وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. په کابل کې د 18 کلن افغان ماشوم امید خپلوان وایي چې هغه د 2000 کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ پر مهال په یونان کې ورک شوی دی، او کورنۍ په اړه اندېښمنه ده او لا هم ورته په تمه ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې امید یوازې زاړه مور او پلار لري چې د ځان او د هغوی د ملاتړ لپاره یې اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ لاره خپله کړې وه.
دا هوډ یې کړی و چې ورور اروپا خواته ولاړ شي او له خپلو مور او پلار سره څنګه مرسته وکړي. کله چې یونان خواته ولاړ، له هغه وخته تر اوسه لا درک دی.
د ماشومانو د حقونو کارپوهان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اقتصادي کړکېچ اروپایي هیوادونو ته د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ناقانونه کډوالۍ د ډېرېدو لامل بولي. یو له دوی څخه اسد ازادي راډیو ته وویل
علت های اقتصادی باعث شد که بحران مهاجرت شکل بگیره. حال طفلایی که
اقتصادی ستونزه د دې لامل شوی چې کډوالۍ کړکې چرمن شي، 12 14 او 14 کلن ماشومان د کورنۍ خو یا هم خپل د تاټ شول چې وطن پریږدي، ایران ته راشي او د ایران لاري د ترکیه پوله له همدې توګه اروپا پر لور ولاړ شي.
ایران از طریق ایران به مرزهای ترکیه و امجا هم به سمت اروپا.
د پوروپا کې لادرک شویو ډلې د څېړنې موندنې دا هم ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته د تلونکو افغان ماشومانو شمیر ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2021 کال کې د پوروپا کې د لادرک شویو ډلې ویلي وو چې د 2013 او 2020 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3000 بې سرپرسته کډوال ماشومان په اروپایي هیوادونو کې ورک شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
نن د می دویمه د القاعده شبکې د مشر او بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو 14 کلیزه ده. نوموړی د 2018 کال د می په دویمه نیټه د پاکستان په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. دا چې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو 14 کال وروسته القاعده شبکه په څه وضعیت کې د افغانستان او سیمه کې د دوی حضور او فعالیت څه ډول دی، په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda.
د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د 2018 کال د می په دویمه نیټه د القاعده شبکې د لومړني مشر او بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن وژل کېدل اعلان کړل. اوباما هغه مهال ویل شک نشته چې القاعده به پر امریکایانو خپل بریدونو ته دوام ورکوي، او په وینا یې په ملي او نړیواله کچه باید محتاط ووسی. امریکا پر دوی د 2018 کال د سپتمبر د 18 نیټې له ترهګریزو بریدونو نږدې 10 کال وروسته د دوی پټکو د دغه بریت تراه بن لادن واجه، او هغه د نږدې 3000 امریکایانو قاتل یاد کړ.
کله چې اسامه بن لادن وژل شو په هغه وخت کې نو
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي د بن لادن په وژلو القاعده شبکه کمزور شوه.
په دغه سی ترګری ډلو کې مؤسس ډیر مهم دی. کله چې مؤسس لمنځ ځي نور ډلې یو ځایناسته فقط یو سیمبولیک ماهیت لري لکه ظواهري چې وو. نو په نتیجه کې د دوی فعالیتونه کمزور شول په منطقه کې، اما دوی کوشش وکړ چې د خپلو ملګرو لارې په منځني ختیځ کې او په افریقا کې خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
امریکا د 2018 کال د اکتوبر په 8 پر دوی د سپتمبر د 18 بریټ په غچ کې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان بریدونه پیل کړل. دغه پوځي ماموریت په لسم کال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینې ته نږدې په یو تر ټولو خوندي سیمه ابتابات کې وژل شو. امریکا د 2021 کال د اگست په ورستیو کې په افغانستان کې خپل نږدې شل کلا